السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. روانه نیم ساعته پښتو خبرونه زه صفی الله سرنګزی د خپل تخنیکی همکار عبید الله عبید په همکارۍ وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې اورئ چې جمهوري ریاست وایي د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د کابینې د جوړېدو په اړه موافقه نهایي شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې ګواښ کړی چې که امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره کار ونه کړي نو دا جرګه به د امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لګېدلی مهر بیرته واخلي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې فرشته جلال زید را اوروي.
د افغانستان حکومت به وای چې ډېر ژر به د کابینې غړي اعلان شي. د کابل د امنیه قومندانۍ مشر د خپلې دندې لرې شو. د کورنیو چارو وزارت په وستر کمپاین کې له خلکو څخه غوښتنه کړې چې د تروریستي حملو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او په مولډووا کې نن پارلماني انتخاباتو چې رپورټونه وایي ګڼ شمېر کسانو ګډون پکې کړی. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د کابینې پر اعلان موافقه شوې ده. نظیف الله سالارزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د موافقې پر اساس په نوې کابینه کې نوي کسان څلور شدي او د تخنیکي وزارتونو لپاره مسلکي کسان په پام کې نیول شوي دي. د ښاغلي سالارزی په وینا وزیران به قدم قدم د باور رای اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژندل سي. د خبر نور جزئیات په خبرونه کې راځي. د کابل د امنیه قومندانۍ یو معتبر سرچینه ازادي راډیو ته وایي چې د بلخ امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د کابل ښار امنیه قومندان ټاکل شوی دی، خو په دې اړه تر اوسه رسمي خبر نه دی خپور شوی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانگزی نن خبری رسنیو ته وویل چې د امنیه قومندانۍ مشر ظاهر د خپلې دندې استعفا کړې ده. د کابل د پولیسو په مشرتابه کې د دې بدلون خبر په داسې حال کې خبریږي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل کې لږ تر لږه نهه وسلوالي حملې او انتحاری چودنې سوي دي. تیر ماښام په کارتیسی کې د بهرنیانو پر یو مېلمستون په وسلواله حمله کې یو افغان او درې د جنوبي افریقا وګړي ووژل شول چې دوی ماشومان وو. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د تروریستي حملو او د وسلوالو تروریستانو په پیژندلو کې مرسته ورسره وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند صدیق صدیقی نن خبریالانو ته وویل چې دوی د خلکو څخه د همکارۍ د غوښتنې لپاره یو سرتاسري کمپاین پیل کړی دی چې وروسته به له مرکز کابل څخه ولایاتو ته هم لاړ سي.
حکومت وحدت ملی از روزی که کار آغاز کردم بیشترین تلاششان می بوده که باید بالای
دی وی لکوم اوردی چی د افغانستان د ملی وحدت حکومت څنګه سوید هڅه کړی د چی د امنیتی ادارو ظرفیت لوړ شي او د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیت ټینګ شي او دا کار به د خلکو په مرسته تر سره کیږي. په مولډووا کې نن پارلماني انتخابات روان دي چې د اروپایي اتحادیه د پلویانو او له روسیې سره د اړیکو د پراختیا د ملاتړ کوونکو ګوندونو ترمنځ سیالي ګڼل شوې ده. دوی به د مولډووا د یو سل یو کسیز پارلمان د څلور کلنی دورې لپاره استازي ټاکي. رپورټونه وایي چې 2 میلیونه او 300 زره رای ورکوونکو 26% خلکو تر نن غرمه رای ورکړي دي. د مولډووا صدر اعظم یوری لانکا نن د دې هیواد په مرکز کشناو کې خبري اعلان ته وویل دی وایي نن ما اروپایي مولډووا ته رای ورکړه. داسې مولډووا چې عدالت او ثبات ولري. مهمه مسله دا ده چې د داسې لویدیځو مسلکي کسانو د موندلو په هیله مو رای ورکړي چې دلته به زموږ د سیستم په جوړولو او اصلاح کې مرسته راسره وکړي. د کاتولیکو او ارتودوکسو مسیحیانو مذهبي مشرانو نن په اوکراین کې د سولې لپاره دعا وکړه او په دې کړکیچ کې پر شکلو خواوې ژغ وکړ چې مسأله د نړیوالو قوانینو له مخې حل کړي. دواړو رهبرانو نن په استانبول کې یو ګډه اعلامیه خبره کړې چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له ډلې غواړي چې په سوریا او عراق کې د عیسویانو له وژلو او د هغوی په وړاندې د تشدد لاس واخلي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس نن په ترکیه کې وویل چې له مسلمانانو سره باید د متقابل احترام او دوستۍ په چوکاټ کې موثری خبرې وشي. د سویس خلکو نن په داسې یو ټول پښتنه کې ګډون وکړ چې د هیواد ته د مهاجرت پر قوانینو شدید بندیز لګوي. د رایو مرکزونه یوازې 2 ساعته پرانستل شوي وو ځکه رپورټونه وایي چې زیاتو خلکو د پوستې له لارې رای ورکړی و. د رایو ابتدایی پایلی شای پا چو راتلونکو ساتونو که ترگندشی دا پا سویسکی سشکال دا مهاجرت دا قوانینو دا محدول لپاره دو همه طول پشتنوا مخیوار سویسیانو پا داسی قوانینو بندی رای ورکلی چه حتی دا بلجیم سر دا دوی دا مخکنی موافقه پر خلاف دا خلکو آزاد تگراتگ هم محدود ولیشی سویس دا اروپایی تهدی غلی نده دا هیواد 8 میلیونه او 200 هزار وګړي لري او لږ لږ 15% کارګری هغه بهرنیان دي چې د کډوالو په توګه ورغلی دي او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو خپلواکه اداره چې مقر یې په لندن کې دی وایي چې تیر شپه د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د سوریه په شمالي سیمو کې لږ تر لږه 10 هوایي حمله کړې دي د ادارې ویلي دي چې دغه هوایي حمله د سوریه په شمالي شهر رقه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر مرکزونو شوې چې تلفات یې هم درلودل په دې ارتباط تر اوسه په رقه کې میشتو د بشري حقوقو فعالانو څه نه دی ویلي
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کې د شه خبرنه د ازادي رادیو پر وې پانی پیدا کړی په تیرا ازادي رادیو ټکی اورګ پولیسی جرګه د کابینې د جوړیدو په سر د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله له توافق هرکلای وکړ اخوا مشرانو جرګه وی د افغان پوځیانو تجهیز او ملاتړ د بهرنیو پوځیانو کار دی که دا کارونه کړل امریکا او ناتو سره د لاسلیک شوی سند په اړه به پریکړه بدل شي
امنیت پر اوستل تجهیز ترتیب زمون هوایي ځواک پیاوړی کول د خارجانو کار دی فقط باید واضح سیاست وغوړي
د کورونې چارو وزارت له خلکو غواړي چې د تروریستانو په پیژندنه کې ورسره همکاري وکړي د لوګر په سرخ کې یو شمیر ښځې د وسلوالو طالبانو له زور زیاتي او ظلم نه شکایت کوي نور راپورونه هم لرو جمهوری ریاست وی چې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنز د کابینې د جوړیدو په اړه موافقه نهایی شوې ده ویل شوی چې په نوې کابینه کې د وزارتونو څلور څوکۍ د ښځو لپاره ځانګړې شوې دي د افغانستان ولسي جرګه د دې پرمختګ هرکلی کوي دغه شان د ښځو د حقونو یو شمېر فعالین هم په نوې کابینه کې ښځو ته د څلورو وزارتونو ورکول یو پر ځای اقدام بولي اجمل تورمان په دې اړه رپورټ راکوي
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن د نوې کابینې پر سر اختلافونه بالاخره پای ته ورسېدل د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزي د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه موافقه په څلورو مسایلو مشروطه ده د ښاغلي سالارزي په وینا په دې شرایطو کې راغلي چې د کابینې غړي باید نوې څیرې وي څلور چوکۍ د ښځو لپاره تخنیکي وزارتونو ته د مسلکي او وړو کسانو معرفي او دا چې نومان وزیران به په څو مرحلو کې ولسي جرګې ته وپیژندل شي د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمن د شوې موافقې هرکلی کړی دی او هیله یې څرګنده کړې چې نومان وزیران ډیر ژر د باور د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته وپیژندل شي د ولسي جرګې منشي انجینر سید اکرام په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د کابینې نهایي کېدل دا واقعا یو خیر دام دی دا د افغانستان او د افغانستان د خلکو لپاره په خیر او په ګټه دی او په عین وخت کې د ناتو کانفرنس دوم د دسمبر باندې دایریږي او د لندن کانفرنس دی نو دا یو نیک اقدام دی
د یادونه ده چې تر دې دمخه د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي وه چې دوی به د نوې کابینې د ژر تر ژره اعلان په خاطر د ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو تر دروازې پورې ورشي په عینال کې دا چې په نوې کابینه کې څلور چوکۍ ښځو ته ورکړل شوي د حکومت دا اقدام د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالین لخوا ستایل شوی دی د افغانستان د ښځو د سرتاسري ټولنې مشره سوریا پرلیکا د حکومت د دغه اقدام نه د ملاتړ په ترڅ کې وایي چې په کار د وړي او په کار پوهې ښځې وزارتونو ته معرفي شي
ما زیکه 14 در کابینه
زه پدې برخه کې چې په نوې کابینه کې به سلور وزارتونه خزو ته ورکول شي د دې اقدام ملاتړ کوم او هیله من یم چې دغه اقدام د تخصص او ورتیا په پام کې نیول سره تر سره شي نه دا چې د شخصي ارتباطات له مخې او یا دا چې دا د یو په ګروپ پورې ترلې ده او دا د بل په ګروپ پورې
د
افغانستان د نوې کابینې د اعلان په اړه د حکومتي چارواکو هیلې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د لندن کانفرنس یې واځي څو ورځې پاتې دي کارپوهان په دې باور دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د لندن کانفرنس ته له نوې کابینې سره ولاړ شي که څه هم تر اوسه د کابینې د غړو د نمونو په اړه څه نه دی ویل شوی خو ویل کیږي ولسمشر به ډېر ژر په دې اړه ولستا معلومات ورکړي
د ازادي رادیو خبری مجله وایي
تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم وګورئ او همي واورئ پته د ازادي رادیو ټکی اورګ د افغانستان د مشرانو جرګې ګواښ وکړ ک امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره کارونه کړی نو دا جرګه به د امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لګیدلې مهر بیرته واخلي افغان سناتورانو د افغانستان د ملي امنیت څلکر هغه څرګندونې لفری بډکا او نه منون کې وبوللې چې ویلې دي د امریکا سره امنیتي تړون دغه هیواد له امنیت سره کوم تړاو نه لري په ورته وخت کې د جرګې له جمهور رئیس وغوښتل هغه کسان له دندو ګوښ او مجازات کړي کوم چې له وسلوالو مخالفینو سره همدردی لري او سره همکاري کوي یوسف خان په دې اړه رپورت جوړ کړی
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه پورز په هیواد کې د نامنیو په ډیرېدو اندېښنه وښوده او د وروستیو چاودنو او حملو پلانونکي ناپوه او د افغانانو قاتلان وګڼل د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د افغان وژنې په برخه کې د امریکا او افغان حکومت په چوپ پاتې کېدلو سخت نیوکه وکړه او د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار څرګندونې چې ګویا د امنیتي او دفاعي تړون له لاسلیک څخه د خلک د امریکا څخه د امنیت انتظار نه کوي ناسمې وبللې ښاغلی فضل هدی مسلم یار کڅوم د وسلوالو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ورتیا ستایي خو وایي امریکا باید له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون له مخې د امنیت په ټینګښت او ثبات کې مرسته وکړي د دې جرګې رئیس وایي له دې سربیره حکومت باید نوي اقدامات پیل کړي او هغه څوک چې د وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي ملت ته ورښکارا او مجازات کړي
خبره چې د اسمر شوې ده چې کنا ایوازي مسولیت د افغانانو د دام فکر کوم درسته نه ده امنیت راوستل تجهیز ترتیب زموږ هوایي ځواک پیاوړی کول د خارجانو کار ده او لکه څنګه چې مورې سموي ده حکومت باید واضح سیاست وغوړي
د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو او د ملي شورا لخوا د هغې تر تصویب کېدو وروسته د خلکو هیلې د امنیت ښه کېدو ته زیات شوې او ویل یې چې په دې سره به په هیواد کې د وژنو او بمې چاودنو روانه اوږده لړۍ پای ته ورسیږي خوس سناتوران انتقاد کوي چې له دې تړون وروسته د هیواد امنیت خراب شوی دی او امریکا بیل دې چې کوم اقدام وکړي د افغانانو د وینو ننداره کوي د دې جرګې غړي ګواښ کوي چې د نامنۍ لړۍ همداسې روانه او امریکا څه اقدام ونه کړي نو له امریکا سره تصویب شوی امنیتي او دفاعي تړون به بیرته راوګرځوي د دې جرګې یو غړی محمود دانشجو په دې اړه وایي
موږ باید حنیف اتمر او نور امنیتي چارواکي مشرانو جرګې ته راوغواړو او ورڅخه پوښتنه وکړو چې ولې داسې څرګندونې کړې له دې پرته به لکه څنګه چې د رسنیو په وړاندې مو په دې تړون د تعهد مهر ولګاو خپل لاسلیکونه به بیرته واخلو او د امریکا په ضد به اعتراض وکړو
مشرانو جرګه وروسته له دې د کابل واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د بیا فکر کولو او د دغه سند د بیا راګرځولو ګواښ کوي چې په وروستیو دوه اونیو کې د هیواد په کچه امنیتي پیښې ډېرې شوې دي دا تړون چې د نوي افغان حکومت د کار په دویمه ورځ په کابل کې د امریکا له سفیر سره لاسلیک شو امریکا ته په افغانستان کې تر 2040 میلادي کال د پاتې کېدو جواز ورکوي د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د رایو په مطلق اکثریت تصویب شوی دی او داسې انتقادونه موجود ول چې ګوندې ملي شورا د دې سند په تصویب کې له بیړې کار اخیستی دی
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د کورونې چار وزارت له خلکو غواړي د تروریستانو په پیژندنه کې ورسره همکاري وکړي دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبه پر ورځ خبري اعلان ته وویل له خلکو څخه د همکاري د غوښتلو کمپاین لمړی له کابل پیلېږي ورسره په ټولو ولایتونو ته وغځول شي د امنیتي چارو کارپوهان هم د کورونې چار وزارت د اقدام پر ځای بولي او د تروریستانو په پیژندنه کې د خلکو رول ګټور بولي قسیم سولمل راپور راکوي
په افغانستان په ځنګړی توګه پایتخت کابل کې د انتحاري حمله او چاودنه په زیاتېدو سره د کورونې چار وزارت له خلکو غوښتنه وکړه چې د تروریستانو په پیژندنه کې ورسره مرسته وکړي د کورونې چار وزارت د اکشنبه پولیس په کابل ښار کې د پانو په ویشلو سره له خلکو غوښتل چې د امنیت په ټینګښت کې ورسره همکار وسی دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی خبر اعلان ته ویل چې که خلک د مشکوکو تروریستانو په پیژندلو کې له پولیس سره همکاري وکړي نو دا کار به د امنیت په ټینګښت کې ګټه ورتمام سي.
تقاضای مشخص مو از مردم کابل
د کابل خلکو څخه زموږ مشخصه غوښتنه دا ده چې په خپلو سیمو کې د مشکوکو کسانو په پیژندنه کې راسره همکاري وکړي. دا ډیره اسانه ده چې دوی وکړای شي یو تروریست یا مشکوک کسو پیژني باور وکړي چې دا ډول کسانو په پیژندلو سره ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
صدیق صدیقی وای مخالفینو حمله زیاتی کړي څو د افغانستان نوی حکومت ناتوان ښکار کړي او خپل قدرت وشي. دا چې په وروستۍ خونړۍ حمله کې تر ډیره ملکیان قربانی شوی د امنیتي چارو کارپوهان هم وای چې د تروریستي ډلو او اشخاصو په پیژندلو کې د خلکو د همکاري راجلبول یو ښه اقدام دی. د کورونی چارپوخانی وزیر او امنیتي کارپوه فقیر محمد فقیری ازادي رادیو ته ویل چې تروریستان د خلکو په منځ کې اوسېږي او له همدې ځایه خپل حمله پلانوي.
که خلق وفین همکاری وکی او دا حاچه پوزایده او گتور ثبتی دایشی زکه دا ده هوانا نرا کجیگی دا کسان چی انتحار کی انتگار کی یا نورا بمونخ خوی دا طول دا غا دا ولس پومانس کی را تیریگی حتی شپا کی حتی دا کسان لری چی رهنمایی کی اما مطلوب نکتی تای ورسی.
پا هم دی حال که خلق دا کورونی چار وزارت لده اقدام چخه خوشحال دی وای چی دا کار کولی سی دا وصلوالو حملو دا کمی دول پارا گتور تمام سی. د کابل سیدونکي عبید الله وای ک خلک همکاري ونه کړي دولت په یوازې نسی کولای امنیت ټینګ کړي.
ولای کومه کوکی خدا سی خلکو ته خدا امنیت ته خدا نو دا بهترین همکاري دولت سره اوس خپل دولت چی وکړه ته سره کومه کنه کې زی سره ونه کوم.
د چارو کتونکي کڅ هم د پیښو په مهارولو او لوسلوال مخالفینو سره په جګړه کې د افغان ځواکونو ورتیا ستای خو سپارښتنه کوي چې که حکومت خپل استخباراتي فعالیت زیات کړي نو شای پر وخت د حمله مخاوني ولسی. دا غرسدي چې د کورونی چار وزارت د ویان په وینا د ملي وحدت نوې حکومت هڅه کوي چې په خپل استخباراتي او کشفي اورګانونو پنګونه زیاته او پیوړې کړي.
په راپور کې موریدل چې د کورونی چارو وزارت ویل تروریستانو په پیژندنه کې باید خلک له دوی سره همکاري وکړي. په یو بل راپور کې ورته د کابل امنی قومندان نن استعفا وکړه. د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر نن دی یو خبری کانفرنس پر مهال ویلي دا به د امنی قومندان په توګه په کابل کې د کار وروستۍ ورځ وي. قسیم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
ناتایید سوی راپورونه وایي چې عبدالرحمن رحیمی د کابل د نوي امنی قومندان په توګه ټاکل سوی دی. د کابل د امنی قومندانۍ یو منبع چې نه غوښتل نوم واخلي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم دا خبر ترلاسه کړی خو په اړه یې جزئیات ورنکړل. عبدالرحمن رحیمی له دې مخکې د بلخ د امنی قومندان و. په همدې حال کې داسې راپورونه خپاره سول چې د کابل امنی قومندان جنرال ظاهر له خپل دندې استعفا کړې ده. د کابل د امنی قومندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي هم ازادي راډیو ته ویل چې له دې وروسته به ښاغلی ظاهر د کابل د امنی قومندان په توګه کار ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په کابل کې د وسلوالو مخالفینو انتحاري حملو او چاودنو زور اخیستی دی. په تیرو څه باندې دوه اونۍ کې په دغه ښار کې نه انتحاري حملې او چاودنې او دغه راز درې ډلیزې حملې سوي دي چې لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کابل کې د حملو زیاتېدو عام خلک هم اندېښمن کړي او دوی له حکومت غواړي چې په دغه ښار کې د امنیت ټینګښت ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان ملي شورا هم د وروستیو نامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې دا وضعیت نور د دوی لپاره د منلو وړ نه دی. انصور زیوډان دی د ولسی جرګې وغړی ویل چې په کابل ښار کې ژوندۍ پاتې کېدل یو تصادف دی. جنرال ظاهر هم څو ورځې وړاندې ویل چې یو شمېر کړۍ له دننه له وسلوالو مخالفینو سره په حملو کې همکاري کوي. په همدې حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم څه مدو وړاندې په خپلو څرګندونو کې ویل چې له وسلوالو طالبانو سره د حملو په ترسره کېدو کې له داخله همکاري کېږي خو وبلیدل سي چې د کابل د نوي امنی قومندان په ګمارلو سره به آیا په دغه ښار کې امنیتي وضعیت ښه سي او که څنګه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خوس وخت از دې رادیو ته غوښتست. د لوګر ولایت د سرخ ولسوالۍ یو شمیر میرمنې وای وسلوال طالبان په دغه ولسوالۍ کې زیات شوې او اند خزي په قمچینو وهي. دغه میرمنو د یک شمې پروسه د دې رادیو ته ویل دی وضعیت د دوی ورځنی ژوند سخت او ستونزمن کړي. د لوګر ولایت د خزو د چارو ریاست هم د دغه ولسوالۍ د خزو ستونزې مني. د نړۍ کابل نه د حمیدې هارون عثمان راپور ته غوښتو.
که څه هم چې لوګر ولایت کابل ته څیرمه پروت دی، خو وسلوال طالبان تر هغه عدالته واکمن دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې ښځې په عام محضر کې په قمچینو وهي. د څرخ ولسوالۍ یو شمېر مېرمنې وایي چې هغوی باید د طالبانو له غوښتنې سره سم حجاب واغوندي، له کوره یوازې بازار ته ونه وځي، که نه نو د سرغړونې په صورت کې په قمچینو وهل کېږي. له دغو مېرمنو څخه یوې چې وایي نه غوښتل نومې واخیستل شي، د یکشنبې په ورځ د ټېلیفون له لارې ازادۍ راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو چې وایي ملایان دي، دوی ته ژوند ډېر سخت کړی دی.
زموږ ستونزه دا ده چې مېرمنې ډېرې په عذاب دي، نه بازار ته څوک پرېږدي، نه کوڅو کې څوک پرېږدي، وایي یوازې مه ګرځئ، څوک چې ګیر کړي په قمچینو یې وهي. خلک ډېر په عذاب دي. په ټولې ولسوالۍ کې طالبان زیات شوي، تلاشي کوي، هر کار چې زړه یې وشي کوي. ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ ولې دولت د څرخ په فکر کې نه دی؟
پخوا تر دې هم د لوګر ولایت د یو شمېر سیمو ښځو شکایت کړی و چې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، او ان په یو شمېر برخو کې ښوونځیو ته د تلو مخه هم نیول کېږي. د لوګر ولایت د ښځو د چارو رئیس شای مازارګر که څه هم چې د طالبانو لخوا د قمچینو په وسیله د ښځو د وهلو په اړه یې څه ونه ویل، خو دا یې وویل چې په دغه ولسوالۍ کې ښځې له یو اندازه ستونزو سره مخ دي.
داسې موضوع نه ده چې د څرخ په ټولو برخو کې وي. حتی ما له دوی سره مستقیم ټلیفوني تماسونه نیولي، د هغوی ستونزې مې اورېدلي. دا ستونزه چې هغوی په داسې یو عمر کې دي چې باید یو څه زده کړي، خو یو لړ ممانعتونه شته.
خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ښځې په قمچینو نه وهي، او دا راز څرګندونې د دوی په وړاندې تبلیغ وګاڼه. څرخ د لوګر ولایت نارامه ولسوالۍ ده چې ډېر ځلې پکې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو د نښتو راپورونه خپرېږي. له څرخ سربیره خاروار ازره هم د دغه ولایت لرې پرتې او نارامه ولسوالۍ دي چې وسلوال طالبان پکې په پراخه اندازه فعالیت کوي. د لوګر ولایت د امنیت قمندان عبدالحکیم اسحاقزی هم دغه خبره مني، او په څرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو واکمني تاییدوي. اسحاقزی وایي چې په څرخ ولسوالۍ کې د ځواکونو له کمښت سره مخ دي، او دوی نشي کولی د طالبانو د داراز فعالیتونو مخه ونیسي. لوګر د کابل په جنوب کې پروت ولایت ده چې له غزني، پکتیا او ننګرهار او د خیبر پختونخوا له تورې منګل او پاړه چنار سره ګډه پوله لري. ویل کېږي چې پر کابل فشار راوستل او د مس عینک د کان د استخراج په وړاندې د خان جوړول په دغه ولایت کې د ناامنیو اصلي لاملونه دي.
د ښځو په اړه په بل راپور کې وایي چې د سولې لپاره د آزاد ابتکار په نامه یوې مدني ټولنې تازه څېړنې ښیي چې له 2001 کال راهیسې په بدو کې د نجونو د ورکولو قضیې کمې شوې. دا موسسه په دې برخه کې د کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو په 9 ولسوالیو کې څېړنې کړې. څېړنې ښیي په دې قضیو کې د کموالي علت د خلکو پوهاوی په نظام کې ښهوالی او خلکو ته د ټولنیزو خدماتو رسیدل دي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
سره له دې چې په بدو کې د نجونو د ورکولو دوس هم په ځینو ولایتونو کې لمنځه نه دی تللی، خو په دې برخه کې یوه نوې څېړنه ښیي چې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو دود کمرنګه شوی دی. د سولې لپاره د آزاد ابتکار مؤسسه وایي چې د کابل، پروان او پنجشیر په ولایتونو کې د دوی څېړنه ښیي چې 80% خلکو ویلي چې په وروستیو کلونو کې په بدو کې د نجونو د ورکولو پیښه نه ده اورېدلې. د دې موسسې یو څېړونکي الیاس یورش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یادې څېړنې د تشریح کولو پر مهال وویل اکثرو مرکونکو ورته ویلي چې د دې پیښو د کمیدو علت د خلکو د پوهې د سطحې لوړېدل دي.
ای پژوهش در سال 2014 در سه ولایت کابل، پروان و پنجشیر.
دا څېړنه په 2014 میلادي کال کې په کابل، پروان او پنجشیر ولایتونو کې ترسره شوې ده. په هر ولایت کې مو درې درې ولسوالۍ وټاکلې، او دا را معلومه شوه چې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې په دې برخه کې کموالی راغلی دی.
د دې مؤسسې مسؤلینو وویل په سلو کې 30 کسانو ویلي چې په دې برخه کې په خپله د ښځو د پوهې سطح لوړه شوې ده. په سلو کې 14 رسنۍ مهمې ګڼلې، او 11% خلکو ویلي چې د خلکو د اقتصادي وضعیت خواله د دې لامل شوی چې په بدو کې د نجونو ورکړه کمه شي. په راپور کې دا هم راغلي چې 10% خلکو د دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره په بدو کې د نجونو ورکول مهم ګڼلې دي. د سولې لپاره د آزاد ابتکار مؤسسه وایي چې دا څېړنه یې له سباندې زرو کسانو سره د خبرو اترو پر مټ ترتیب کړې ده. زینو کسانو بیا د دې دود په ورکولو کې د ملای امامانو لارښوونې عمده ګڼلې دي. د ولسی جرګې د خزو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی چې په دې غونډه کې حاضر او په خپل خبرو کې وویل چې دینی عالمان کولای شي چې په جمعتونو او خطبو کې خلک لدی دوه راوګرځوي.
ما به یقین رسیدیم که اگر آدم بخواید یک پیام در یک ساعت معین به تمام مردم افغانستان برسه،
بهزه پدی باوری شویم که چیرې سوک بغواری چیرې یو پیغام په لږه موده او تکلی وخت ټولو خلکو ته ورسوي. خمرجیه د جماعت ملا امامان دی، دوی کولی شي چې په 15 وخت لمانځه کې خلکو ته لارښوونه وکړي.
په بدو کې د نجونو ورکول د ښځو پر وړاندې د خشونت یوه بڼه ده چې د دوو کورنۍ ترمنځ د دښمنۍ د ورکولو په خاطر اجرا کیږي. افغان مرمن او انجونې نه یوازې دا چې د دې دود قربانی شوي، بلکې له اوږدې مودې راهیسې د خشونت له مختلفو ډولونو سره مخ شوي دي، لکه په زوره د دوی وادول، سوځول، د بدن غړي ځنې پرې کول، له تعلیم څخه لرې ساتل او داسې نور. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره په کار ده چې له مختلفو لارو څخه د خلکو د پوهې سطح لوړه شي.
و موریدل چې د ښځو په وړاندې البته تاوتریخوالی د بدو د ورکولو په برخه کې راکم شوی دی. د افغانستان بانک په هیواد کې خصوصي او دولتي بانکونه وهڅول چې د طبیعي پیښو پر ضد ملي ادارې او سرې میاشتې ټولنې سره مرسته وکړي. د افغانستان بانک سرپرست نورالله دلاوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بانکونه دې د ټولنیز مسؤلیت له مخې دغه کار وکړي. په دې اړه معلومات د کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان بانک وایي په هیواد کې ټول خصوصي او دولتي بانکونه کولای سي له خپلو کلنیو خالصو عوایدونه په خپلو خوښه یو اندازه پیسې د طبیعي پیښو له زیانمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې بانک سرپرست نورالله دلاوري د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل بانکونه د مرستې په ورکړه مجبور او مکلف نه دي، بلکې په خپله خوښه کولای سي چې دا کار وکړي.
پرېکړه داسې وسو چې بانکونو هر کال په خپله خوښه له خپلو کلنیو خالصو عوایدونه د بانک عوایدو ته په کتو یو اندازه پیسې د مرستې لپاره ځانګړې کړي. دغه مرستې به له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې او افغاني سرې میاشتې ټولنې له لارې اړو کسانو ته ورسول سي.
ښاغلي دلاوري زیاته کړه سر له ننه د دې بانکي اکاونټ او مرستو د راټولولو لپاره کار په رسمي توګه پیلېږي. د افغانستان بانک چارواکي وایي چې د محل یاد بانک نه نږدې 1400 کورنیو او نړیوالو بانکونو د فعالیت جوازونه ترلاسه کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې او افغاني سرې میاشتې ټولنې د افغانستان بانک مسؤلینو د دغه نوښت هرکلی وکړ. د دواړو ادارو چارواکي وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې هر کال د طبیعي پیښو له امله زیات زیانونه ویني. له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې سرپرست ایم کاکړ وایي چې دغه نوښت د افغانانو یووالی او په خپلو منځونو کې د خلکو همدردي په ګوته کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ د کاتولیکانو ستر مشر له ترکیې څخه درې ورځنۍ کتنه نن پای ته رسوي. ترکیې ته د پاپ فرانسیس د سفر هدف د ادیانو ترمنځ د اړیکو ښه کېدل ښودل شوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي سخت دریځو اسلام پالو په عراق او سوریه کې د خدای په وړاندې ستره ګناه ترسره کړې ده. پاپ د نړۍ د ادیانو ترمنځ د ډیالوګ غوښتنه وکړه او ویې ویل چې په سیمه کې د کړکېچ د پای ته رسولو لپاره لازمه ده چې د بېوزلۍ په وړاندې اقدام وشي. د نړۍ د کاتولیکانو ستر مشر دا څرګندونې له ترکیې څخه د خپلې درې ورځنۍ کتنې په وروستۍ ورځ وکړې. ترکیې د زرګونو مسیحیانو په ګډون له سوریه څخه نږدې 2 میلیون کډوالو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. په استانبول کې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیون ارتودوکس مسیحیانو لستر مشر سره په ګډو مراسمو کې پاپ وویل د نړۍ د ټولو ادیانو پیروان د هغو قربانیانو د چیغو او بغارو په اړه چې په ګاونډ کې د بشریت ضد او وحشانه اعمالو ښکار شوي بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. پاپ زیاته کړه هغه کسان چې له خلکو سوله اخلي د خشونت هر ډول اعمال ترسره کوي او یا هم په تېره بیا د کمزورو او بې دفاع کسانو په وړاندې د دغه ډول اعمالو پلوي کوي د خدای په وړاندې ستره ګناه ترسره کوي. پاپ فرانسیس او د ارتودوکس مسیحیانو مشر بارتولومیوف یو په ګډه ژمنه وکړه چې په منځني ختیځ کې به د مسیحیانو ملاتړ کوي او اجازه نشي ورکولی چې مسیحیت له سیمې لرې شي. د نړۍ د کاتولیکانو ستر مشر دغه راز په نایجیریا کې په یوه جومات کې د تېرې جمعې د ورځې حمله وغندله. دغه حمله چې د نایجیریا د لوی ښار کانو په لوی جومات کې وشوه، لږ تر لږه یو اتیا کسان پکې ووژل شول. د رویټر خبري اژانس راپور له مخې دا په وروستیو ورځو کې دریم ځل دی چې پاپ د اسلامي دولت وسله والې ډلې د کړو وړو په اړه څرګندونې کوي. هغه ډلې چې په عراق او سوریه کې د خپل افراطي اسلام مخالف شیعهګان او مسیحیان وژلي یا یې کډوالۍ ته اړ ایستلي دي. د نړۍ د 1.2 میلیارد رومان کاتولیک مسیحیانو مشر چې د شنبې په ورځ د استنبول په لوی جومات کې دعا وکړه، ترکیې ته له خپل سفر څخه په استفادې مسلمانان دې ته وهڅول چې په ګاونډیو هیوادونو کې له شخړو سره مخالفت څرګند کړي. پاپ د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې له مشرانو سره وکتل او د ادیانو ترمنځ د زغم او په منځني ختیځ کې د سولې غوښتنه وکړه. ترکیه چې یو اسلامي هیواد دی او شاوخوا 15 میلیون وګړي مسلمانان دي، د مسیحي وګړو شمېر 80 زره کسانو ته رسي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. زه صفي الله ستانکزی.